رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټی کې واوري.
د فرا ولایتي چارواکي ادعا کوي چې طالبان د فرا له مرکز نه ایستل شوي دي. د ازبکستان جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سره لومړۍ غونډه کوي، او اروپایان د ایران په سر له متحده ایالاتو سره مستقیما په ټکر کې واقع شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په فرا کې د خلکو ژوند بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی.
فرا خو په کلي سره دا ټول تصفیه شوي دي او وضعیت ښه ده، مشکلات جدي نشته.
موبایل تلیفونونو په افغانستان کې 30 میلیونو خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي.
سکال تقریبا په تیر کال کې 19 میلیونو، سکال 30 میلیونو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي دي چې د افغانستان پارلمان هم د فساد په مخنیوي کې خنډ دی. په دې باره کې مرکه لرو. خود دې او نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. ولایتي چارواکي وایي افغان کمانډوګانو چې د امریکا د هوایي قوو جټ الوتکو ملاتړ وسلو، طالبان د فرا د ولایتي مرکز نه وشړل. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
فرا خو په کلي سره دا ټول تصفیه شوي دي او وضعیت ښه ده، مشکلات جدي نشته. اوس زموږ ټول نیروهو او ټول امنیتي ځواکونو بوختي په تلاشي او په بررسی که کوم ساحاتی چه پاتی دی، اگر بیا تلاشی شی چه دشمن اگر سا زایون پات ندشوی دی.
دفرا والی عبدالبصیر سارنگی امریکا آقا کسی ویل چه 15 افغان امنیتی منصوبین پا جگرو که وجل شوی دی. پا این وقت که پا واشنگتن که در رند کارپوریشن در افغانستان و جنوبی آسیا در چارو کارپو جونا بلانک وای چه پا فرا که در طالبان و در بری دو مهم عواملو.
Use night vision goggles. This has become increasingly part of their
یو د چې طالبان اوس د شپې له خوا په جنگ کې په پراخه پیمانه د ګاګلز یا هغو مخصوصو دوربینونو استفاده کوي چې وخورن امریکایي قواو کار اخیسته او بیا د افغانستان کمانډوګانو ته هم ورکړل. طالبانو مخکې د شپې په جنگ کې لاسرسی نه درلوده. بله دا چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې مستقله هوایي قوه نه لري، او که په وروستۍ شېبه کې د امریکا په مشرۍ لویدیځو هوایي قواو مداخله نه وي کړې، نږدې وو چې طالبان ټول ښار ونیسي، او امکان لري چې طالبان له نوي جنگي تاکتیکونو د افغانستان د نور ولایتي مرکزونو د نیولو لپاره هم په آینده کې کار واخلي. د ارپ یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوې ده، راغلي چې جمهور رئیس اشرف غني څه موده مخکې د قندوز ولایت د دشتي ارچی پولیسوالۍ کې په طالبانو باندې د یو هوایي برید په دوران کې د یو ګڼ شمېر وژل شوو ملکي کسانو د کورنیو له غړو نه معافي غوښتې ده. د خلکو د اشرف غني نه غوښتنه کړې وه چې د دې پېښې لاملونو سره د قانون مطابق چلند وکړي. د ارپ په بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس ژمنه کړې چې بیا به دغه ډول پېښې نه کېږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا او نړۍ مسلمانانو ته د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره مبارکي ویلي. جمهور رئیس ټرمپ وایي چې روژه د تفکر، تدبر او عبادت موقع ده. امریکایي مسلمانانو ته د امریکا د اساسي قانون له مخې بشپړ ازادي حاصله ده چې د روژې په شمول خپل ټول مذهبي مراسم ادا کړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس هم د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلې ده، او د لوړو کومې ښې هیلې څرګندې کړې دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د جمهور رئیس شکوت میزیروف سره ملاقات کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې دواړه جمهور رئیسان به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او امنیتي اړیکو د ټینګولو نه علاوه د افغانستان په اړه په تفصیل وغږیږي. متحده ایالاتو پر افغانستان کې طالبانو په ضد په 2002 میلادي کال کې د نظامی عملیاتو د بل کولو په وخت په ازبکستان کې لوی غټي نظامی اډې نه استفاده کوله، خو وروسته د بشري حقوقو په سر سره د اختلافاتو له امله اړیکې خراب شوې او دغه پوځي اډه چې امریکایي قوه ورنه په افغانستان کې د خپلو قواو د لوجستیکي او نظامی کمالاتو لپاره کار اخیسته وتړل شوه. د امریکا متحده ایالات له خپلو اروپایي انډیوالانو سره د ایران په سر د مستقیم ټکر سره مخامخ شوي. د اروپایي اتحاد د خارجه چارو وزیرانو د ایران له خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره د ملاقات وروسته ویلي چې اروپایان به له ایران سره خپلې تجارتي اړیکې جاري وساتي. جمهور رئیس ټرمپ اروپایي شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره باید هیڅ قسم تجارتي اړیکې ونه لري او که ویلرلې نو امریکا به پرې بندیزونه ولګوي. شمالی کوریا نن یو ځل بیا خبرداری ورکړ که جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هیواد له مشر کیم جانګ اون سره د راتلونکي سرمشري غونډې په وخت شمالي کوریا نه وغواړي چې خپلې اټومي وسلې تباه کړي، غونډه به فسخه شي. د امریکا غږ د خبریالانو براین پیډیم اولین جی د رپورټ خلاصه له شوق الله رحیمزوی نه واورئ.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی که امریکا د دغه هیواد د ګوښه کېدو هڅه وکړي او یا په یو اړخیزه توګه په زور د اتمی پروګرام نه لاس اخیستو ته مجبور شي، نو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات به لغوه کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون موافقه کړې وه چې د بلې میاشتې په 12مې په سنگاپور کې د امریکا د جمهور رئیس سره ګوري. شمالي کوریا ویلي دی په دې ملاقات کې په یو پلان خبرې کوي چې لمخې به یې خپل اتمی پروګرام بند کړي او په بدل کې به یې نړیوال بندیزونه ترې لرې کیږي او هم به یې د امنیت ضمانت ورکول کیږي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
په غزه کې په لسهاوو زرو فلسطیني ماتم کوونکو د هغو کسانو مړې خاورو ته وسپارل چې د دوشنبې په ورځ د احتجاج په دوران کې د اسرایلي عسکرو په ډزو کې وژل شوي وو. د دوشنبې ورځ په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د اسرایلو د جوړېدو د اویومې کلیزې په مناسبت په بیت المقدس کې خپل نوی سفارت پرانیسته، د غزې او اسرایلو د ګډې پولې په شاوخوا کې د اسرایلي عسکرو په ډزو کې د شپېتو په شاوخوا کې کسان ووژل شو او له 2009 زیات زخمیان شو. بیت المقدس د غزې په 100 کیلومتره کې موقعیت لري. د بنگلاديش سترې محکمې په ضمانت له بند نه دغه هیواد د پخواني صدراعظم او د بنگلاديش د نېشنلیست ګوند مشري میرمن خالد زیاد خوشې کول حکم صادر کړی دی. هغه سکال په فروری کې د 15 کلونو په قید محکومه شوې وه او نشي کولی چې سکال په ډسمبر کې په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا واشنگټن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د مالیزیا د صدراعظم پخوانی مرستیال انور ابراهیم له محبس نه آزاد شوی دی. د مالیزیا پاچا ورته د مۍ په نهمه د نوي صدراعظم مهاتیر محمد ته درخواست معافي ورکړې وه. انور ابراهیم د حلقي فساد په جرم له 15 کلونو په محبس کې پروت او د ښاغلي مهاتیر د حکومت په دوران کې پولیسو نیولی و. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن اورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن په خبرونو کې یو مسله دا ده چې د اسرایلو سره په پولو باندې په غزه کې یو ځل بیا فلسطینی مظاهره کوونکي د اسرایلي عسکرو سره په شخړه اخته دي. بله مسله دا ده چې افغان چارواکي وایي چې امنیتي قواو نن سهار د فراه د ولایت د مرکز د وسلوالو طالبانو نه بالکل تصفیه کړی دی، خو د سیمو پلټنه ادامه لري. په دې هکله د حکمت سروش رالیږلی راپورټ واورئ.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې فراه ښاریه له وسلوالو طالبانو په بشپړه ډول تصفیه کړی او د هغه سیمو پلټنه روانه ده چې وسلوال ور داخل سوي ول. د فراه چارواکي وایي چې پر ښار د تیرې ورځې د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو 25 منصوبین وژل سوي او همدارنګه تر 300 زیات د دولت وسلوال مخالفان وژل سوي او یو شمېر زخمیان دي. د کورنی چارو وزارت په خبره چې فراه ښار عادي حالت ته راګرځېدلی.
فراه خو په کلی سره دا ټول تصفیه شوی دی او وضعیت ښه ده، مشکلات جدي نشته. اوس زموږ ټول نیروه او ټول امنیتي ځواکونه بوختي په تلاشي او په بررسی کې که کوم ساحات چې پاتې دي هغه بیا تلاشي شي چې دښمن هغه ځایونه پاتې نه ده شوي دي.
د کورنی چارو وزارت هغه ادعای ردوي چې ګواکې طالبانو له افغان ځواکونو وسلې او مهمات نیولي او له ځان سره یې وړي او همدارنګه وایي چې په دغه جګړه کې ملکي کسانو ته ډېره کمه مرګ ژوبله اوښتې.
طالبان با تمام تلاشی که کردن
طالبان په خپل ټولو هڅو سره بریالي نشول چې خپل بندیان خوشی کړي او زندان ته لاسرسي پیدا کړي. بانکونه سي چې هلته تر 1500 میلیونه زیات افغانۍ وي دغه غلا کړي چې بریالي نشول. خپل ټول هڅه وکړه چې ولایت مقام قومنداني امنیت ریاست ته لاس کړي چې بریالي نشول.
د نظامی چارو شنونکي وایي چې د افغان امنیتي ادارو ترمنځ د شیام ژغی او اکمالاتو د نشتون له امله فرا شار له تهدید سره مخ شوی.
د کومالات وخت زمون وشي او وی قوتونه به تقویش موږ وی قوتونه وای سه چند کیږي قولور دوی کوماندو دو چند کیږي مګر تر اوسه خو ګورې دا باید شي کیږي څه مون لري باید زمو کوماندو هم دو چند سه چند شي قولور دو چشې نه زه وی قوتونه باید درې درې چند مون زیات شي زمو دغه تیارې شي مثلا انتقال کوي کومالات کوي هغه باید زیات شي تر څو چې وکړي شي چې موږ د خپل خپل خاورې نه په تمامیت د خاورې نه سم وخت په وخت زمون سره دفاع وشي.
د فرا ولایت شورا غړي وایي چې طالبان د دغه ولایت خاک سفید پشترود او بکوا ولسوالۍ ته پر شاسي ویچالته پراخ حضور لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي چې د افغانستان پارلمان هم د فساد په مخنیوي کې یو خنډ دی. په دې باره کې لږ وروسته د انتظار خادم سره مرکه لرو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي دی چې سکهال په مخابراتي خدماتو کې 20% زیاتوالی راغلی دی. موبایل ټلیفونونو په افغانستان کې 23 میلیون افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت شمیرې خي چې د 2018 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې په دغه هیواد کې د مخابراتو په برخه کې نږدې 2.5 میلیارد ډالر پانګونه شوی او د افغانستان شاوخوا 90% خاوره د مخابراتي خدماتونو تر پوښښ لاندې راوستل شوې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شاهزادګل اریوبی له امریکا غږ آشنا سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغه پانګونې په نتیجه کې اوس مهال 23 میلیونه وګړي په افغانستان کې مخابراتي اسانتیاو ته لاسرسی موندلې دی.
دا تقریبا 23 میلیونه یوزرانی هغه څوک چې انټرنیټ څخه استفاده کوي، ټلیفون څخه استفاده کوي.
نو څه کال څومره زیات شوي دا خلک چې وصل شوي دي له مخابراتي خدماتو؟
څه کال تقریبا په تیر کال کې چې 19 میلیونه او څه کال 23 میلیونه تر
3 میلیونه زیاتوالی راغلی.
کاسه هم ښاغلی اریوبی د مخابراتو په برخه کې د افغانستان د مجموعي عوایدو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې دغه وزارت باید هر کال یوازې د کریډیټ کارتونو د 10% مالیې څخه د 4.5 تر 15 میلیارد افغانیو عواید ترلاسه کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر دغه راز وویل، په دغه هیواد کې اوس مهال شاوخوا 8 میلیونه کسان چې لویه برخه یې په ښارونو کې ژوند کوي انټرنیټي خدمتونو ته هم لاسرسی لري. په افغانستان کې انټرنیټي خدمتونو ته د لاسرسي کچه په داسې حال کې 8 میلیون کسانو ته رسیدلې ده چې اکثر افغانان په دغه هیواد کې د انټرنیټ د لوړې بیې او ټیټ کیفیت په اړه نیوکې کوي. د اسماعیل پونوم د کابل ښار یو اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل،
افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه په انټرنیټ په بیو او د هغې په کیفیت ساتلو کې د خپلو همسایه هیوادونو سره لکه پاکستان او ایران دوی سره هم سیالي وکړي. په افغانستان کې مخابراتي بخش کې ډیره پانګونه وشوه، ولی هغه څه چې خلکو ته اعلانېږي په هماغه اندازه نه مخابراتي شرکتونه وتوانېدل چې د انټرنیټ بیې راټیټي کړي او کیفیت یې لوړ کړي، او نه هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مخابراتي شرکتونو باندې دغه نظارت کوي چې دوی څه ډول انټرنیټ خلکو ته وړاندې کوي او په کومه اندازه له دوی څخه قیمت اخلي.
هغه زیاته کړه چې د افغانستان د مخابراتو وزارت له خلکو سره د انټرنیټ د بیې د کمولو او کیفیت د لوړولو ژمنه کړي، خو په دې برخه کې تر اوسه عملی اقدامات نه دي ترسره کړي. خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په دې برخه کې ستونزې تایید کړي او ویل چې افغانستان له گاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، قرغیزستان او ازبکستان څخه انټرنیټ واردوي چې له دغه هیوادونو سره د پخوانیو تړونونو پر بنسټ د انټرنیټ بیې خورا لوړه تمامېږي. د ښاغلی اریوبی پر وینا اوس مهال هڅې روانې دي چې په دغو تړونونو کې د انټرنیټ د بیو پر کمولو له سره غور وشي.
په اوس وخت کې موږ یو ډیر ارزانه انټرنیټ مو د ازبکستان سره یو قرارداد وکړلو چې ازبکستان سره وصل کیږو نه وای. یو وخت کې ازبکستان صرف 13 ډالر موږ نه د ترانزیشنل د دې خاک پولی اخیستلو، اوس موږ په 13 ډالر مو د دوی سره قرارداد وکړو چې ټول د افغانستان تاریخ کې ارزان ترین قیمت دی. نو دا یو ښه نرخ دی او څو میاشتې وروسته انشاءالله د پاکستان سره خبرې روان دي، غونې باندې ورسو، قرغستان سره، ایران سره، او راتلون کې کال کې مون ژمنه ده چې د انټرنیټ بنور امرزان شي.
د مخابراتو وزیر همدا شانویل افغانستان هڅه کوي چې له بهر څخه د لوړ کیفیت او ټیټي بای انټرنیټ د واردولو لپاره د واخان د لارې له چین او د ایران له چابهار سره ځان ونخلوي. د خاغلی آر یو بی پر وینا چین غواړي د افغانستان لارې د منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادونو، اروپا او افریقا ته خپل انټرنیټ او ټلیفوني خدمات ورسوي، چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شوي او له دې پروژې څخه به افغانستان د عوایدو ترڅنګ په کمه بیه با کیفیت انټرنیټ هم ترلاسه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداري یونما په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امنیت د ستونزې نه علاوه دویمه غټه ستونزه اداري فساد دی. رپورت د فساد ضد مبارزه کې د حکومت او قضایه قوې هڅې ستایلې دي، مګر په پارلمان اعتراض کړی دی. وایي پارلمان په تیر یو کال کې د فساد په ضد مبارزه کې څه نه دي کړي. موږ په دې باره کې د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې ده. انتظار خادم د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه وایي همدا اوس د نړۍ 6 میلیارده انسانان د ډول ډول اداري فساد تر جغ لاندې ژوند کوي او افغانستان هم د دغه بهیر یو تت تصویر دی. یوازې پارلمان د فساد په مخنیوي کې ناکام نه دی، بلکې د افغانستان اجرایه قوې او قضایه قوې هم هغه څه چې خلک هیله لري نه دي کړي.
په افغانستان کې فساد د امنیت نه وروسته دوه مشکل نه دی، بلکې د امنیت نه مخکې اول مشکل دی. کله چې موږ د ولګې خبره کوو، د فقر خبره کوو، د امنیت خبره کوو، که چېرته د فراه مثال هم راواخلو، دلته د فساد موجودیت دی، دلته د کار اهلکار ته نه سپارل دي، دلته د صلاحیت نه سمې استفاده نه کول دي. نو نه تنها دا چې پارلمان، بلکې آرګمیش دي یا کسان چې اجرایه قوه او واک په لاس کې هغوی هم پاتې راغلي دي. دویم مسله دا ده چې افغانستان پارلمان دا یو کال نه، بلکې 3-8 کاله چې دغه پارلمان وجود لري، د خپل ذات کې په فساد مبارزه کې پاتې نه تنها دا چې پاتې راغلی دی، بلکې د فساد په وسعت کې د فساد خپرولو کې نقش ادا کړی. ډېره مهم مسله دا ده چې کله موږ د پارلمان د مودي خبره کوو، نو هغه خپل موده لري ولسمشر غني په خپل ذات کې د خپل صلاحیت سم استعمال ونه کړ. دوی اصلا کله چې موږ د دغه راپور لولو، د صلاحیتونو نه ناسمه استفاده کول د خپل ذات فساد دی. د کوم حق په بنیاد باندې موږ د افغانستان د پارلمان دغه موده اوږده کړل او بل اخر دغه حالت ته ورسېدو؟
بله،
معنا دا ده چې نه تنها دا چې پارلمان، بلکې فساد په ټولو برخو کې شته، ټولو برخو کې موږ پاتې راغلي.
انتظار خادم صاحب، د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات کیږي او همداشان د نیوی پارلمان د لپاره انتخابات کیږي. اوس به ډیر کاندیدان دریږي او ځانونه به کاندیدای. نو په دغه سی یو وخت کې د دې راپور نشرول څه تاثیر کوي د دې پارلمان په انتخاباتو باندې چې دره روان دي؟
لومړی دا چې آیا فساد وجود لري په پارلمان کې؟ څنګه مطلق وجود لري؟ د یو افغان په صفت باندې د پارلمان د نامو په غسلو باندې شرمېږم. دا د افغانستان د عام ولس پر شخصیت باندې داغ دی، تور دی، اتهام دی، شرم دی، او تر ټولو لویه بدبختي چې موږ دغه پارلمان لرو. متاسفانه چې موږ دغه پارلمان لرو، په خپل ذات کې فساد شته دی. ولې په دغه اوسنیو حساس حالاتو کې د یوناما دغه راپور خپرول ده، په خپل ذات کې د هغه په پارلماني وکیلانو چې دا اوس په پارلمان کې دي، او د افغانستان حکومت ته او خاص کر اجرایو او مقننه قوې ته سردر جوړ شوی دی، یا هم نړیوالې ټولنې ته نور د منلو وړ نه دي. دا هغوی په وړاندې باندې داسې یو قضیې یا داسې یو مبحث پرانیستل چې یا هغوی ته سردر جوړ کړي، یا هغوی له پارلمانه د ټاکلو لپاره پاتې کړي، او یا هم داسې مخنیوی وکړي تر څو په راتلونکي کې داسې یو پارلمان یا داسې اشخاص پارلمان ته راشي چې د حکومت په خوښه باندې وي، او یا هم د نړۍ په نړیوال ته د منلو وړ وي. په اوسنیو حالاتو کې د ویناما دغه راپور یوازې سیاسي جنبه لري، تر څو د خپلو هغه په پارلماني وکیلانو چې خوښه یې غراولې او هغه چې مخالفت کوي د هغوی په وړاندې باندې د بحث لپاره یو موضوع جوړه شي د مطبوعاتو لپاره.
نو رای خو ولس ورکوي، ولس وکړي،
ولس باید له عقلانیت کار واخلي، ولس باید دغه راپور جدي ونیسي. د راپور د پایلو په بنیاد باندې داسې چاته رای ورکړي چې هغه پاک وي، حداقل د دغه پارلمان غړي نه وي. په دې پارلمان کې یوازې 2% یا 3% پورې به داس پارلماني وکیلانو چې هغه ته بیا دغه ملت پاید رای ورکی او
انتظار خادم شبدل ته یو بل مسله هم شته. هغه موضوع دا ده چې آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان ولس هغه کسان چې رای ورکی هغه ټول په دې مسایلو باندې پوه دي، آګاه دي، په دغه راپور باندې خبر دي؟ د ولس ډیر کسان خو به هغه چې څه شی لولي هغه به ولولي دا راپور پوه بشي پی. او یا څوک به د راډیو نه واوري ور باندې به پوه شي، څوک به تلویزیون کې وګوري ور باندې به پوه شي، مګر ډیر کسان شته د په ولس کې په کلو او بانډو کې چې هغوی به دغه یو په دغه یوې لارې هم خبر نشي او رای به ورکي، دا به څنګه شي؟ دا به څوک پوهي؟ دا خلک
یو خارنشینه خلک دي چې د علم او فرهنګ سره آشنا دي، مطبوعات لاسرسی لري، او دوه ما کسان چې په غرونو لغونو دښتو او په کلو کې اوسیږي، په دښتو او کلو کې اوسیدونکو کسانو ته یوازینی لار چې پات ده تر څو دغه مسایل ورته روښانه شي هغه د قومي مشرانو خبره ده، د ملا امامانو خبره ده، او همدارنګه هغه کلیوالي رسنۍ چې په کلی کې نشرات کوي هغوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي او ټول رسنۍ سره جلا کړي.
ډیره زیاته مننه انتظار خادم صاحب.
ټول مننه.
په افغانستان کې د اداري فساد ضد مبارزې په واره کې د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم پوره مرکه زمونږ په پانه کې ووري. پته ده پښتو وی او ای
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د اسرایل سره په پولي باندې په غزه کې یو ځل بیا فلسطینی مظاهره کوونکي د اسرایلی عسکرو سره پښخړه اخته شوې دي. سره لدی چې د مظاهره کوونکو شمیر د تیر دوه ورځو راهیسې اوس د زرګونو نسلګونو ته کم شوی دی، مګر بیا هم د دوه فلسطینیانو د وژل کېدو رپورټ ورکړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو، د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس او د افغانستان حکومت په غزه کې د ملکي خلکو وژل غندلي او زر تر زره د امن غوښتنه کړې ده. رپورټ ستاسو پام راګرځوم.
یو ورځ وروسته له هغې چې د غزې او اسرایلو په پوله لسګونه فلسطینیان ووژل شول، د اسرایلو او فلسطین استازو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو بل تند انتقادونه وکړل. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اضطراري غونډه کې فلسطینی استازي ریاض منصور د اسرایلو اقدام وغنده او دای د فلسطینیانو ډلهیزه وژنه او د بشریت ضد جنایت وباله.
سيد الرئيس ندعو مجلس الامن الى العمل.
مون پامنیت شورا غک وچه لزند پرته دی د حساس مسئله د حل لپاره چې نړیوال سولی او امنیت غواخ غنل کیږي کار وکړي. دا شورا باید سمدستی زمونږ د خلکو ډلیز وژنه وغندي او د ختمولو لپاره اقدام وکړي.
د اسرائیل سفیر دانی داینن د فلسطینی مظاهره کوونکو په وړاندې د زواک د کارولو دفاع وکړه او فلسطینیان د نړیوالو قوانینو په سرغړونه
تورن کړل.
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د اسرائیلو په دفاع کې وویل
هر هغه څوک چې وایي په غزه کې تاوتریخوالی د امریکا د سفارت له وجې رامنځته شوی اشتباه کوي. دا تاوتریخوالی له هغو خلکو لخوا کیږي چې د اسرائیل موجودیت ردوي.
د بریتانیا او جرمني په شمول ځینې هیوادونو په دې تاوتریخوالی اندېښنه ښودلې ده او په اړه یې د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. نن په پاریس کې د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون هم وشو.
Pour moi les premiers responsables c'est
زما په نظر د اسرائیل د دولت په جوړولو کې ملګری ملتونه او برېټانیا ګرم دي. دا د هغوی ګناه ده، دوی دا ټول پارول دي او اوس په دې کې اصلي لوبغاړي د حماس او فتح ګوندونه او د اسرائیل حکومت دي. د خلکو وشتل د منلو وړ دي چې ډبره غورځوي.
خو ګواتیمالا د امریکا وروسته دویم هیواد دی چې خپل سفارت بیت المقدس کې پرانیست. بلجیم او آیرلند له اسرائیل خپل سفیران ورغوختي او ترکیه هم په موقته توګه په عکس العمل کې د اسرائیل سفیر له انقره استلای. اسرائیل هم د ترکیه په وړاندې ځوابي اقدام کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واریدل چې نن په اسلامي نړۍ کې د روژې اول ورځ ده. دلته په امریکا کې هم د روژې اول ورځ ده. په دغه میاشت کې خیریه ټولنې، افراد او سازمانونه د بیوزلو خلکو او مهاجرو سره مرسته کوي چې وکړي شي د روژې لپاره ماخام یو سولري. زمونږ همکار شافی سردار د مهاجرو په کمپونو کې د خلکو سره د مرسته په ارتباط دلته په امریکا کې او امداشان په پیښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مسولې کشمالی سره مرکه کړې ده چې په پیښور کې هلته د افغان مهاجرو سره د مرستو سره بندوبست شوی دی یا نه.
کشمالی خور، تاسو چې په پاکستان کې د افغان مهاجرونو او هغه مهاجر چې په کمپونه کې اوسیږي، تاسو د هغوی سره په تماس کې یاست، نو د روژې د میاشتې په را رسیدو سره یا په روژه کې دوی ته ځینې مرستې په نظر کې نیول شوي دي؟
په کمپونو کې یا داسې خلک دي چې ټول مهاجرین یو ډېر هغه غریب خلک چې دي هغه په کمپونو کې پاتې کېږي، نو ډېر داسې این جی او دي، داسې فاؤنډیشن دي، داسې ارګنایزیشن دي چې هغه د دې کمپونو خلکو سره کومک کوي. کومک په دې ډول چې هغوی ته یو پوره یو راشن مونږ داسې ویلو چې یو غټ غونډې په هغې کې غوړي وي، اوړه وي، په هغې کې چینی وي، هغې کې وریجې، هر د ضرورت هغه کوم څیز چې په یو کور کې د خوراکي موادو ضرورت وي دغه شته. هر کال په روژه کې د کور په سر یو دانه داسې راشن ورکوي، په هغه کې شربت وي، هغې کې بوره وي، په هغه کې هر څه شی وي، دا مفت د کور په سر باندې یو
ضرورت په اساس. نو په هغه اندازه چې دوی ته د خوراکي مواد رسیږي، دا به په ټوله میاشت کې د یوې کورنۍ دپاره بس سي؟
نه، دا خو دا زه نشم ویلی، ځکه چې د روژې خو پوره ډېر اوږده میاشت ده، او دا اوس صرف دومره وي چې هغه که زه زیات نه زیات ووایم. یو خو دا ده چې ګرمي ده، دلته ډېره زیاته ګرمي ده، په ګرمۍ کې خوراک بالکل نه کېږي. چې هر څوک وګوري هغوی د خوراک نه زیات د هغوی د اوبو د شربت زیات ضرورت محسوس کوي. نو خو بیا هم دا چې کوم یو مواد دي، نو دا که زه ووایم زیات نه زیات به د دې لس نه پنځلس ورځې پورې د دوی په کار راځي. خو دا خبره ده چې هغه بالکل د نه مدد کولو نه دا لږ کومک هم د هغوی دپاره ډېر غټ څیز دی.
یوه خبره دا ده چې کشمالی خور د روژې په میاشت کې اکثره سرمایه داره خلک او نور خلک هم یو د بله د روژه مات دپاره یا نورې مرستې یو د بله سره کوي، نو د یا د خوراکي موادو زیاته مرسته یو د بله سره کیږي. نو په دغه کمپونه کې د خلکو سره د سرمایه داره خلک دا ډول مرسته کوي؟
زه اوس خبره شوې یم چې ډېرو مکتبونو ته، د مهاجرینو مکتبونو ته هم کومکونه راغلي دي. ډېر داسې مکتبونه دي چې هغه پاکستاني مکتبونه دي، خو په هغې کې افغاني شاګردان هم شته. خو د هغه افغاني شاګردانو سره دا یو کومک دی چې څنګه مواد ټولو ته راځي، نو هغه په ټولو شاګردانو کې یو یو رقم تقسیمېږي. خو دا مرستې کوم سرمایه دار خلک دي، هغوی که چېرته کومک کوي، نو هغوی که د کمپونو سره کومک کوي، نو هغوی داسې چې هغوی د راه راست په خپله کومک نه کوي، ځکه چې کیمپ یو کمانډري نوم لري، ادمنسټریټیو آفیس وي د هغې. د هغې په دغه باندې عمده چې اوس د دې روژې نه مخکې، دا یوه هفته مخکې، د چارسدې په روډ باندې یو څو کمپونه دي، هلته کوم ډېر سرمایه دار کس پیسې ورکړې وي، بیا هغوی دې ادمنسټریټیو آفیس کې ورکړې وي چې دا په دې غریبانانو کې چې کوم ډېر مستحق دي هغې خلکو تقسیم کوي. د هغې وجه دا ده چې کوم د ادمنسټریټیو آفیس دی، په دې کې د یتیمانو لیست پروت دی، د کونډو لیست پروت دی، چې کوم مایوبین دي د هغې لیست پروت دی، د ټول کیم چې څونه ډېټا ده هغه ټوله دې سره پرته وي. نو بیا هغوی لکه د هغه ډېرو مستحقینو په کې په صحیح طریقه باندې
ډېره مننه ستاسو څخه.
ډېره
مننه، خدای دې ژوندی لري.
د ارپو یوه مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی د قندوز ولایت د شهرچی پولیسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ له غړو نه معافي غوښتې ده. د ملګرو ملتونو په یوه رپورټ کې ویل شوي دي چې د اپریل په دومه په دغه هوایي بمبارۍ کې د 250 ماشومانو په شمول یو بیا تنه ملکیان وژل شوي وو. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزیوف سره ملاقات وکړ او دواړو د افغانستان په اړه په تفصیل خبرې وکړې.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه هم د پایته ورسیده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دغه خبرونه پکې دي. مننه چې پروګرامونه اوري خپل نظر څرګندوي.